کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې 12 بجې شوې د آزادی رادیو په دې خبرونه کې به چې زه اسمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. امریکایی پوځیانو د بګرام هوایی اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. د کرونا له کبله د مړینو د شمېر له زیاتېدو سره سره په ډېرو ځایونو کې لا هم خلک روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
موږ تاسې وینو چې ډله ډله خلک هم ناست دي، ځوانان هم ناست دي، سپین ږیري هم ناست دي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي.
په کندهار او روزګان ولایتونو کې موټر چلوونکي د لارو له امنیت شکایت کوي.
لاندې د ګاز ټانکر روانو هغه ټانکرې وویشتې د سره لمبا سو داسې لمبا یې وکړه لکه د اسلام کلا ده که تاسو لیدلی یې.
په خوست کې وزیرستاني کډوال د موټر چلولو لپاره اسناد غواړي.
د ګاډي کاغذ د میژ نه جوړېږي، میژ ګاډي دا راول شي، دا شای رکو یو سند رکو چې دای نه په داتوس چلېږي څه پر ادازې وای.
خو تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د بګرام پوځي اډې مسؤلیت د افغانستان ملي دفاع وزارت ته وسپارل سو. دفاع وزارت د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. په هندوستان کې په کرونا وایرس د مړو شمېر تر 400 واوښت. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه هوایي اډه بګرام د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل سوه. دا خبره د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن جمعه ازادي راډیو ته وکړه. دغه هوایي اډه چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړه سوې وه په افغانستان کې تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کېده چې امریکایي او ناټو ځواکونو کاروله. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د دې هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل سو. ټول امریکایي او ناټو ځواکونه به د سپتمبر میاشتې 13 له افغانستان څخه وځي او خپلې پوځي اډې به افغان پوځیانو ته سپاري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکی دولت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبریالانو ته وویل چې د زور له لارې راتلونکی حکومت به قانوني بڼه ونه لري.
A new Afghan government by force.
په افغانستان کې د زور لپاره د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅه به په نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه وي. د امریکا متحده ایالات او په ټوله نړۍ کې زموږ شریکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې پوهیږو له کلونو جنگ او له کلونو له تاوتریخوالي کړیږي ویني. موږ په ډېر دقت سار کوو چې ټولې لاسته راوړنې خوندي کړو.
تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي چې دوی په زور تپل سوي حکومتونه او نظامونه نسی منلی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه شمېر وسلوال په تیرو 3 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې وژل سوي او 95 نور ټپیان سوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې 22 کړي ماینونه هم چې د خلکو د تاګ را تاګ پر لار ځای پر ځای سوي وو شن کړي سوي دي. بې پرې سرچینو د وژل سوي او ټپیانو دغه ارقام نه دي تایید کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مرګ ژوبلې د دې شمېر په اړه څه نه دي ویلي، خو نن یې په خوست ولایت کې د دوی لوري ته د 22 پوځیانو د تسلیمېدو ادعا کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د انسانانو د قاچاق پیښې زیاتې سوې دي. د وزارت د خبره د انسانانو د قاچاق په تړاو په خپل کلني راپور کې کړې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې حکومتونو خپلې سرچینې د کورونا وبا په وړاندې پر مبارزه متمرکز کړي، د انساني قاچاق وړونکو لپاره مناسب شرایط رامنځته سوي دي. په راپور کې د افغانستان، ایران، روسیې، چین او شمالي کوریا په ګډون 19 هیوادونه له انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو وروسته پاتې هیوادونه بلل سوي دي. دا راپور د افغانستان برخې کې راغلي چې دغه هیواد د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره حداقل ستانداردونه هم نه دي تطبیق کړي او په خبره یې چې د پام وړ هڅې هم په دغه هیواد کې نه دي ترسره سوي. په هندستان کې په کورونا وایرس د مړو شمېر تر 4000 واوښت. د کورونا وایرس ډلټا بڼې چې لومړی په دغه هیواد کې تثبیت سوه، په نړۍ کې د دې وبا د بلې څپې د خپرېدو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې ولاړې کړې دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شمېر نږدې 4 میلیونو کسانو ته رسېدلی، خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي اټکل کوي چې واقعي شمېر ښایي تر دې 2 یا 3 برابره زیات وي. د هندستان د روغتیا وزارت نن جمعه د 4 ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د 853 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اسرائیل جنگي الوتکو تیره شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه ویشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وویشتل سول. په تازه هوایي حمله کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. دا په می میاشت کې د غزې د حماس رهبرانو پر خلاف له 11 ورځنۍ شخړې راوروسته د اسرائیل لخوا د هوایي حملو درېیمه لړۍ ده. د اسرائیل هره حمله د حماس د فعالانو لخوا د اورشیندونکو بالونونو د ویشتلو په ځواب کې سوی چې دغه بالونونه د اسرائیلي بزګرانو په کروندو کې د اور لګېدو سبب سوي دي. د مصر او نورو هیوادونو منځګړي هڅه کوي هغه اوربند چې د وروستي وسلوالې شخړې د ختمېدو سبب سوی برحاله وساتي. او د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیون میسي او بارسلونا قرارداد پای ته رسیدلی دی. دا په دې معنی چې لیون میسي اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کیدای سي. میسي او د اسپانیا د لالیګا د فوټبال لوبډلې بارسلونا ترمنځ تړون د جولای پر لومړۍ نیټه پای ته رسیدلی او تر اوسه داسې ښکاري چې د نوي تړون یا د تړون د غځېدو څرک نه لګیږي.
زموږ اخلا آزادی رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا او ناتو ټول ځواکونه له بګرام هوایي اډې څخه وتل دي. دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېده، د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې آزادی رادیو ته تایید کړ چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه افغان دفاعي ځواکونو ته سپارل شوې. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یو واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه اډه له امریکایي ځواکونو تخلیه شوې او په رسمي ډول دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. له دې وړاندې ګڼو بهرنۍ رسنیو د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې له نږدې 40 کال وروسته ټول امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د کابل شمال ته له باګرام هوایي اډې نه وتلي دي. د فرانسې خبری اژانس ته د امریکا یو پوځي چارواکي ویلي دي چې له دې اډې د بهرنیو ځواکونو وتل تاییدوي، خو دوی نه دي ویلي چې تر دې دمه دغه اډه په رسمي ډول افغانستان ته سپارل شوې ده او کنه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس هم د دوو امریکایي چارواکو لخوا ویلي باګرام هوایي اډه افغان ځواکونو ته سپارل شوې. د باګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې زرګون امریکایي سرتیري پکې وخت نا وخت میشتول. سینن ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې لدی اډې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیک معنا لري. دا هم ویل کېږي چې له باګرام هوایي اډې وتل د هم خي چې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د روان کال په مې میاشت کې پیل شوی او د سپتمبر په 11 به پای ته رسیږي. سینین ټلویزیونی شبکې په خپل راپور کې لیکلي دي چې د باګرام هوایي اډې د الوتکو لپاره 2 ځغاستلیکي لرلې او یا لري چې بشمیره پوځي الوتنې ترې کېدي او په ټول افغانستان کې د هوایي عملیاتو په موخه کار ترې اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ په بیلابیلو وختونو کې لدی اړې لیدنه کړې او د افغانستان د خي راتلونکي ژمنې کړې وي. په دې هوایي اډه باندې وخت نا وخت وسلوالو طالبانو هم حمله کړې دي، انتحاري حمله او دغه شان راکټي بریدونه پیښې وي چې وخت نا وخت بهرنیو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د باګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنیو سرتیرو د بشپړې وطنې راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه اوس مهال تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالیو سقوط کړی، د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت له دغه ولسوالیو نه وتل تکتیکي شاتګ بللی دی. ځینې ولسوالۍ بیرته د افغانستان دفاع وزارت دعوه کړې ده چې دوی نیولې دي په بیلابیلو وختونو کې، خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو بیلابیلو ولایتونو کې او د بیلابیلو ولایتونو مرکزونو ته نږدې سخت نښتې روان دي.
و موریدل چې په باګرام کې امریکایي د باګرام هوایي اډه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې ده. اوس باګرام ته زول دي زیاد ازادي رادیو خبریال چې ورسره شبلد دی او په دې اړه کې د امریکایي پوځیانو د حضور په مهال د خلکو په ژوند اغیزې له نږدې لیدلې دي. دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د هغې د امنیت په اړه اول زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د باګرام اوسیدونکي څه وایي او څومره اطمینان شته چې د دغو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د دې اډې امنیت وساتي.
لمړی سلام وړاندې کوم. او داسې خبره ده اوس پېښ شوې ده چې دا انتقال چې ترسره کېږي او بهرني ځواکونو د دې اړه کې اوس نه اوسېږي خلکو ته اندېښنه رامنځته شوې ده په دې خاطر چې امنیت په وروستیو کې ډېر خراب شوې ده په پروان کې، ځکه چې تاسو خبر یاست چې په اوربان کې د چاریکار نږدې ده او په باګرام کې نږدې ده او کوی صافي او زای دې چې په باګرام کې خل ډېر نږدې د التم د طالبانو یا مخالفینو پایګاد یا عدد یا تګاب هم اوس چې سقوط کړی ده التم نږدې ده په باګرام کې. په دې خاطر د خلکو سیدونکو ټولو چې په باګرام کې نږدې دي هغه ته اندېښنه ور شوې ده. په دې خاطر چې هغه باور لري چې هغه عقیده ده چې د دولتي ځواکونو د دې امنیت ټینګولای نشي.
بله، یو بل موضوع دا ده چې په دې اډې کې چې کله امریکایي ځواکونه اوسېدل نو د باګرام په اقتصاد به خامخا اغیز درلود. ډیر خلک ویل کیږي چې په دې اډې کې په یو نه یو شکل سره په کار بوختو. څومره څه فکر کوي چې څومره خلک به بیکاره شي یا په اقتصاد به څه تاثیر وي؟
دا خبرم ډېر مهمه ده په دې حق لکه چې په دې خاطر چې د مخکې تر اوسه هم بیا ورودن 12000 افغان کاریګر په دلته کار کېدل چې هغه کورونه ته چشمیرو ډېر دي. هغه کسان چې اوس د اقتصاد لازه ضربه پکې راځي په دې خاطر چې هغه د کار لاس اوس کار نه لري، هغه د اقتصادي لحاظ نه د معاش تنخواه په خاطر او اوس هم په دې خاطر چې د دغه بازار وو په دې خاطر چې امریکایانو خارجیانو د رک تارک هغه دستامات وو او په دې خاطر هم بازار ډېره ګرم وو په دې خاطر چې د تجارتي دوکانونه او ځینې کالا شیونه چې په خرڅول کېدل په هلته په باګرام کې هغه هم توقف شوې ده، فلج شوې ده. په دې خاطر هم ډېره د اقتصادي لحاظ نه یو بد تاثیر کړی ده.
ډېره زیاته مننه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال و چې د دې اډې د تخلیه کېدو او د هغه د اغیزو په اړه خبرې کولې. همدا شیبه د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیری د ټلیفون له لارې راسره دی. جنرال صاحب، وزیری تاسو ته هرکلی وایم.
مننه صاحب، خوشحاله اوسم.
جنرال صاحب وزیری، د باګرام د هوایی اډې د امنیت د اهمیت په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایست، کله چې شوروي پوځونه راغلل هم دغه اډه د دوی هغه اصلي مرکز و، او کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم افغانستان ته راغلل دا اډه د دوی اصلي مرکز وګرځید. د دې دلیل څه دی؟ ولې باګرام دومره اهمیت لري؟
اساسی خبر را رسیده چې هوایی ډګرونه ټول د اهمیت وړ دی او اهمیت لري ډیر زیات. خو په افغانستان کې کومګه وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دی خواته د باګرام هوایی ډګر او په شینډنډ کې هوایی ډګر او یو څه ناڅه د مزار شریف هوایی ډګر دا ډیر مهم و. د کابل د هوایی ډګر تر څنګ نو مونږه ستر نظامی هوایی ډګرونه کزه وایم چې یوازې مونږ باګرام خودلی شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو او عصري نظام اډه او په زمن کې د شینډنډ هوایي ډګر ډېر زموږ لپاره مهم وو. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي ځکه چې شوروي اتحاد راغی دلته دا ډګرې ونیو او که تاسو ته معلومه وي په هغې وخت کې د شینډنډ هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه و. نو د ستراتیژیک لحاظ هم د دواړه ډګرونه ډیر اهمیت لري ځکه کابل مرکز دی او د کابل خار ته او په زمن کې د د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې و. او د شینډن هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې و. نو د دې په خاطر منی بګرام ټول وخت بحث وړ و او د اهمیت وړ و. اوس هم د اهمیت وړ دی. او یو بله خبره چې ډیره مهمه ده، هلته یو موږ یو زندان هم لرو چې دا طالبان او دا په جګړه کې چې څوک نیول کېږي دا پکې ساتل کېږي. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د دې زندان له پلوه هم ډېر د اهمیت وړ و، ځکه چې هغه ډېر اصلي زندان دی او هلته ډېر کسان ساتل کېږي.
جنرال صاحب، د بګرام موقعیت ته په پام چې کوم موقعیت لري، شاوخوا چې څه ډول غرونه دي، یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي، څه فکر کوئ چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلی شي؟
خبره داسې ده چې اوس وګوره جګړه ده، په جګړه کې خو هر څه پېښېدای شي. د بګرام هوایي ډګر ډېر اهمیت لري. په هر شکل چې کېږي باید زموږ نظامي وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډېر دي، ځکه بګرام شاوخوا ډېر سرسبزه منطقه ده او په زمن کې غرونه ورته نږدې دي، د راکټ او د هوانو د مختلفو لارو د اسیب لاندې دی. نو پار شکل چې کېږي باید وساتل شي او د هغې لپاره یې باید ترتیبات نیولي وي. مشکلات ورته ډېر دي، خو دا ځکه د هوایي ډګر د افغانستان د دولت لپاره ځکه ډېر مهم دی، ځکه هغه الوتکې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا، د مشرقي خوا، په مرکزي افغانستان کې، په هغه ولایتو کې چې شاوخوا موږ نږدې ولایتونه دي، هلته موږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو. د بګرام نه الوتکې کولی شي پرواز وکړي، هلته وظیفه اجرا کړي او بېرته راشي. دا د دې لپاره ډېر اهمیت لري. او د کابل هوایي ډګر خو ملکي ډګر دی، بیا کډيري استعمالي د ملکي هوانه وردی لپاره مزاحمت کیږي او ډېر زیات. نو د بګرام هوایي ډګر ډېر مهم دی، باید دولتي پارشل چې وي وسات.
ډېر زیاته مننه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ازبکستان او تاجکستان له جکپورو ډیپلوماټانو سره کتلی چې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې د اجنډا په سر کې وي. داسې مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل بشپړوي، واشنگټن په منځنۍ آسیا کې د شریکانو په لټه کې دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگټن کې د ازبکستاني او تاجکستاني لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنه داسې وخت کېږي چې افغانستان کې طالبانو په وروستیو اونیو کې لسکونه ولسوالۍ د حکومت څخه نیولې او داسې اندېښنې شته چې ښایي دا ډله نورې سیمې هم لاندې کړي. د افغانستان په شمال کې هم طالبانو پرمختګونه د دې سبب شوي چې د تاجکستان او ازبکستان سره پر پوله پرتې څو افغان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورشي، هغه څه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ممکنه ګواښ بلل کېږي. تاجکستاني چارواکو دغلته د افغانستان له جګړې د ممکنه کډوالو د هجوم په وړاندې چمتووالی نیولی او ازبکستان تېره میاشت پر خپله پوله د پوځي تمریناتو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف ترڅنګ په لنډو خبرو کې وویل، کله چې په سیمه کې د امنیت په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو خبره راځي، موږ خپلو کې ډېرې پیاوړې شریکي ګټې لرو. کاملوف ویلي له بلینکن سره د په بحثونو کې به د سیمې وضعیت ته جدي پاملرنه وشي. انټونی بلینکن په جلا توګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهری الدین سره هم کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د دې لیدنې په لړ کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوی او د تاجکستان د امنیت ثبات او ځمکنۍ بشپړتیا په وړاندې د امریکا پر کلکه ژمنه ټینګار شوی. که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه خپل وتل بشپړوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دې ملاتړ کې له بهره د اړتیا په صورت کې د طالبانو پر ضد د امریکا هوایي بریدونو ترسره کول هم یو انتخاب دی. کله چې ولسمشر بایډن څو میاشتې مخکې له افغانستان څخه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو سرتیرو د بشپړ ایستلو اعلان وکړ، هغه وویل چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښ سترګې پټې نه کړي. هغه زیاته کړې وه متحده ایالاتونه به سیمه کې زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیاوې او وسایل بیا منظم کړي څو په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په وروستیو اونیو کې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال په شمول د ځینو رسنیو له رپورټونو څرګندېږي چې د افغانستان سره د تاجکستان او ازبکستان ګاونډیتوب ته په پام امریکایي چارواکي په دې دوو هیوادونو کې د سیني ځواکونو پر ځای پر ځای کولو غور کوي څو طالبان او د القاعده شبکې فعالیتونه وڅاري. د ځینو امریکایي چارواکو په وینا ممکنه انتخابونه کېدای شي د منځنۍ اسیا دې دوو هیوادونو په پوځي اډو یا تاسیساتو کې د سرتیرو بې پیلوټه الوتکو بم غورځوونکو او استخباراتي سرچینو ځای پر ځای کول وي. بل انتخاب چې ازادي راډیو د خبري څانګې په حواله امریکا پرې غور کوي هغه په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو پوځي بیړیو څخه په افغانستان کې د اړتیا پر مهال استفاده ده. په افغانستان کې د څارنې لپاره د امریکا لخوا د منځنۍ اسیا هیوادونو کارول ښایي د روسیې او چین له مخالفت سره مخ شي. د امریکا دا دواړه سیالان په منځنۍ اسیا کې پراخ نفوذ لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولایت د عامه روغتیا مسؤلان خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې اکثره خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي. دوی اندېښنه څرګندوي که حالات همداسې دوام وکړي نو ناروغان به زیات شي او له دوی سره به امکانات ختم شي.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلین او شمیر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپلې کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وایي ودونه د پخوا په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پنځه څلوېښت کلن محمد ابراهیم مومند وایي هر ورځ د جوماتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کېږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بله واټن په پام کې نیسي.
مونږ تاسو نه ارزه کې ډله ډله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې، په غم غازی کې هم راغونډېږي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي. خلک ناستې ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باوري اوسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق صاحب په اسدآباد کې دکان لري، وایي حکومت یوازې تعلیمي او تحصیلي ادارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغس روان دي کیږي، ګڼه ګڼه پکې زیاته ده، بازار کې ماغس ګڼه ګڼه زیاته ده، تر اوسه د کم شو. یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید د میپلونو هم بند شي، ودونو کې ګڼه ګڼه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کووید 19 ناروغۍ لپاره په اکسیجن او نور وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کوم ستونزې سره نه دی مخ شوي. دوی هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملي نه کړي او د کرونا ناروغان ځانونه قرنټین نه کړي، نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یره چې کېږي هغه دا ده که زمونږ وطنوال او د کونړ اوسیدونکي هغه روغتیایي پیغامونه مراعت نه کی او تجمعاتو نه مخنیوی ونه کی او لاس ورکول یا د غیږو یا د کورون ته د تګ نه مخنیوی ونه کی، په خدای نه خسته دغه مسله به نورم زیاته شي چې دغه وخت به بیا مونږ کېدای شي د اکسیجن د کمبود سره مخ شو، د بستر د کمبود سره او د ټول امکاناتو د کمبود سره مخ شو.
د هغه په خبره چې د کرونا لومړۍ څپې څخه تر اوسه د 1504 کسانو معاینات مثبت چې له دې څخه 3 کسان مړ شوي او نور بیرته رغېدلې دي. دا هغه ناروغان دي چې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي او د کرونا معاینات شوي، خو خلک وایي همدا اوس هم په زیاتو کورونو کې د کرونا ناروغان شتون لري چې نه روغتون ته تللي او نه یې چا معاینات کړي. نو په دې حساب نه ناروغانو او مړه شوو کسانو شمیر له رسمي شمیرو څو ځله زیات دی. په کونړ کې یو شمیر کسان او روغتیایي مسولین په داسې حال کې شکایت کوي چې د پنجشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ لپاره ځانګړي شوي روغتونونه یې له ناروغانو ډک شوي. یوازې د تېرې ورځې معایناتو کې 1940 تنه په یاد ناروغۍ اخته شوي او 63 تنه مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له پیل څخه تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ 122,000 او 156 کسان اخته شوي او 15,340 تنه ترې مړه شوي دي.
زړګی مې غواړي غې ګورانه حالات بل ډول دي, راغاړي نه وسې جانانه حالات بل ډول دي, وراغاړي وا نه وسې جانانه حالات بل ډول دي. ډولو سنگار د جینکو مو مخ بندونو وړې, ډولو سنگار د جینکو مو مخ بندونو وړې, چیتا خفا نشی پیزوانا حالات بل ڈول دی, راغاڑی نوزے جانانا حالات بل ڈول دی, و راغاڑی وا نوزے جانانا حالات بل ڈول دی. گران ہیواد والو پکور پاتشی چنگ د مور پاتشی کورونا داشا مات.
په کندهار کې د موټر چلوونکي په لوی لارو کې لستونزو شکایت کوي. موټر چلوونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندې شوي, پلونه او پلچکونه یې الوزول شوي او دوی مجبور دي چې پر کچاو خامو لارو تګ راتګ وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
استاد خیرالله چې د هرات کندهار پر لوی لار د ګازو لوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاته کیږي چې هوایي ځواکونه د جګړې وروسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خرابه ده وروره, بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راسي خو هغه له بهر سره د وایي څوک رالی د جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاصې په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د ګازو ټانکر ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانیه اخچال کی دستور ولی دلی حال دی نه طالبانو نشه و عوام خلق پر سړک باندې روان و مټران رپتامات شروع و میده میده لار بنجه شو رش ډیرو بربار ډیرو سګتل مو ترای لانی د ګاز ټانکر روانو. هغه ټانکر و وشت د سره لمبا سو داسې لمبا وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلی.
د کندهار روزګان د لارې موټر چلوونکي سید محمد وایي دوی نس کولای چې پر عمومي لارې تګ راتګ وکړي, مجبور دي چې پر خامو او کچلارو لاړ سي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچلارو د امنیتي خطرونو ترڅنګ د اوبو له امله هم لارې بندي وي چې بیا دوی نس کولای تګ راتګ وکړي.
ټوله کچلار غاینا وخت دا اوس مخکې اوبر غړي وي د نور درې په نامه سره ټوله وړې و ټوله لا دګان و نو موټران په دې تک دي ورځي دا ورځ دا خراب ده. مخکې هغه په باندې لارې چې هغه مصدرې ساده درې نیم ساعت لار و دا مثال څلور نیم ساعت تر پنځه ساعت پورې کرایا هغه په باندې سیستم باندې.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزې یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په داش دیش کال ډریوري کوم په دیش کال ما داش لار نه دلید, یو ډیر نه پر دې لارې و نه د ټپی لار ده نه د رنزور لار ده, جوړ جوړ بری انا جوړی خو پریر انا جوړی جوړ بری نه جوړی هلته پریر نه جوړی خولاک پر لار چې په څنګه ولار دي درې شپې څلور شپې پنځه شپې ولار د دې دوار غړو دا غشتنه چې تاسو ته خدای کبه خپل زور نه سره مرمو ګرځور لار دی راي دا دوارو وړو موږ ولسی موږ کمزوري خلک موږ دې لار راي لکه موږ لار دی راي موږ د دې سره په موږ د دې جنگ سره کار دی موږ د دې مقامات سره کار دی هیڅ څه سره موږ کار
پاین وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بی رحمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول ځکني ماينونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عام خلکو ژوند په خطر کې واچوي, نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي تر څو د ماينونو خطر لمنځنه وي تللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماينونو لکبل د لوی لار او فرعي لار پر سر باندې په ورستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوی دي. ولی ولایتي اداره تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص هدایت د کورنۍ چارو وزارت همدارنګ د وزارت دفاع د ګډو انجینري ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګ د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې است چې د ماينونو لکبل د موقت وخت لپاره بندې وي. لا هم دغه پروسه جریان لري که ځینې فرعي لارې یا اساسي لارې ستونزې لري. اساسي علت دا دی چې هلته د ماينونو خطر موجود دی او موږ هېڅکله خپلو ولسونو ته اجازه نه شو ورکولی چې دوی پر ماينونو باندې اجازه ورته ورکړو چې خدای نه کرده بیا دوی ته ځاني او مالي تلفات اوښتي. نو په همدې موخه دغه ستونزه تر یو حده پورې موجوده ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لویو او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د کندهار هرات لویې لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماینونو له امله تړل شوې وه.
زموږ اخلا ازادي راډیو اورئ د روانې خپرونې په دوام کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو.